وایس اف امریکا دیوا نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د بهرنیو چارو د پاره د پاکستان د ریاست وزیر حنا ربانی خر په مشرۍ یو لوړ پوړي پاکستانی پلاوی د کابل سفر کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په شمول یې د نورو طالب مشرانو سره د امنیت، تجارت او تعلیم په شمول په یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې کړي. بلخوا تاجکستان هرات امنیتی غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو تر حاضرو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده شوې. او پاکستان کې نوی پیدا شوی تر یو کال عمر لرونکو زرو ماشومانو کې شپږ پنځوس ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف وایي تر پنځو کالو عمر لرونکو ماشومانو د مړینې شرح زرو کې پنځه شپېته ده. او رپورټونه وایي چې د چین حکومت د احتجاجونو پر ضد شنګایي او نورو ښارونو کې د پولیس موجودګي سخته کړې. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د اوریدو او کتلو لپاره سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوا دا نن د نهه یاسو شنبه ورځ د کال 2022 د نومبر د میاشتې نهشتمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. هم زو د اسلامباد په لور باندې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د ریاست وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ یو پلاوی د کابل سفر کړی دی. په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا کې مونږ د ډیوا د خبریالې رابعه پیر نه پوښتلی تاسو سره شریکو.
نصر الله صاحب داسې دی چې د تیرو درو څلور میاشتو کې موږ ووایو چې د نوي حکومت د اپریل راهیسې چې په پاکستان کې راغلی دی دا غي پس دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان سفر کړی دی. او بیا موږ دا هم وینو چې هلته یو د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کر چې یو ښځه وزیر د هغه هلته تللې ده د مشرانو سره سفر کړی دی. نو ډیر مهم ودی ته قتل کیږي په داسې حال کې چې نړۍ پر افغانستان باندې ډیر زیات نیوکې کوي د شوزو د تعلیم په اړه باندې، د شوزو د کار په اړه باندې، او هلته د شوزو یا بشري حقوقونه چې دي د هغه په اړه باندې کوم بندیزونه چې دي. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده، دویم دا چې د پاکستان کم تاسو چې وایست چې غوښتنې یا لاستراوړنې کوم امیدونه دي، نو هغه پاکستان د افغانستان څخه یو خود اقتصادي پاکستان حالات څومره سخت او خراب دي، هم دغه رنګ د افغانستان هم حالات ډیر خراب او سخت دي. په داسې حال کې دواړه هیوادونه یو د بل څخه اقتصادي اړیکې غواړي، او موږ د لیدلې هم دي چې په دغه لیدونو کې تر ټولو مهمه تعلیم او تجارت او د دې سره د صحت څنګه سره نورې خبرې اترې سوي دي. نو تجارت یعنی سوداګري ته ډیر زیات قتل سوي دي، او د دغه لیدونو کې چې د وزیر د طالبانو وزیر د مرستیال وزیر عبدالسلام حنفي سره لیدنه په محل هم د قانونو او د کم د وزیر چې د طالبانو شهاب الدین دلاور هغه هم موجود وو، او د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر سره امیر متقی سره چې خبرې شوې دي هغه کې هم ویل کېږي چې په تجارت باندې او په نورو اړیکې دي پر هغه باندې سوي دي. او حنا ربانی کر د شوزو د چیمبر اف کامرس د ډلی سره هم لیدنه کړې ده، او ویلې دي چې کم د شوزو پروډکټس په بیا د شوزو کم شیان جوړ شوی شیان چې هغه په پاکستان کې لومړیتوب ورکول کېږي او هغه واردولو ته. نو موږ ویلی سو چې تر ټولو مهم دا دي، او امنیتی چارې هم ډیر زیاتې مهمې دي. دواړه اړخونه دا هم غواړي چې امنیتی پر پولو باندې چې کم حالت خراب دي هغه باندې هم خبرې سوي دا امکانات دي. جی بالکل
صحیح. یو طرف ته د دوی د لاستراوړو خبره کوي یا د یو بل طالبان سو غواړي پاکستان، خو په دې وخت کې چې پاکستان کې آرمی چیف بدلیږي، پاکستان کې د ټولو نه مهمه تقرری کیږي، او د دین وروسته بیا د طالبانو یو بیان راځي چې مونږه د غلطه پاکستان کې امر کوي چې تاسو حمله شروع کړئ، بریدونه شروع کړئ. د دین په دې وخت کې دا دوره کیږي، د دورې دا وخت دا څومره مهم دی؟
بالکل نصر الله صاحب، نن ورځ وا چې د فوج کمانډ د پاکستان د فوج کمانډ د جنرال باجوا څخه جنرال اسیم منیر ته منتقل سو، یو نوې دور به شروع سي. که څه هم د پاکستان تګلارې یا پالیسي که بهرنۍ وي او هغه بدلیږي نه د کمانډ سره، خو بیا هم د فوج د مشر اثر وی پر فوج باندې دغه ډیره زیاته مهمه ده. په دغه وخت کې دغه سفر او د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وویل د طالبانو لاړه هم یو خبره سوي ده، هغه ډزبندي چې په تیر جون کې سوي وه هغه باندې ویل کېږي چې هغه ماته سوي ده. او نو په داسې حال کې پاکستان خو تر ټولو زیات مسله په د پولو سره، د افغانستان د پولو سره د تاوتریخوالی دی او د دغلته د کم د تراګری پیښې دی یا تندروی پیښې دی، دغه ډیره زیاتې مهمه خبره وا چې د امکانات سرګندیش په دې کې به خبرې سوي، خو په دې اړه به تر اوسه پورې نه دي شریک کړی سوي معلومات. د دې ترڅنګ دا به زه تاسو وایم چې پاکستان که څه هم افغانستان تر اوسه پورې منلی نه دی، خو داسې ښکاري چې هغه غواړي چې د چین او د روس او د نورو هیوادونو په مرسته باندې دا افغانستان هغه ستونزې هوارې کړی سي، که هغه د دوی د اقتصادي ستونزې وي او پر بشري کچه باندې وي. نو پاکستان غواړي چې هغه د افغانستان حالات سم سي او افغانستان کې کم د ښځو او د خلکو کم حقونه دي هغه بحال کړی سي. نو په دې اړه ویل کېږي چې د امکانات هینا ربانی کر په دغه سفر کې دغه ټولې معاملې را برسېره کړي او دوی په دې کانه کولو هڅه کړې ده. اوس تر څومره هدا پوری دا خبره زیات اثر لري یا عمل کې دیسی د براتلونکي وخت شایي جی.
ډیر زیات مننه ربیع پر بي د وخرا کولو د معلومات شریک کولو یو جهان مننه. دا د وایس اف امریکا دیو ده. څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان د ریاست یا مملکت وزیر هند ربانی کر د افغانستان سفر کړی دی، په دې اړه باندې زموږ سره د پیښور نه شنونکی اسماعیل خان سره موجود دی ورته راکلی وستل مې په خیر راغلی اسماعیل خان سره
سلام او
مننه کوم اسماعیل خان صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د ریاست وزیر هینا ربانی کر په مشرۍ یو پلاوی د افغانستان سفر کړه، دلته لوړپوړ طالب چارواکو سره کتل دي، څنګه ورته ګوري څه اهمیت دی؟
اهمیت په دغه دی چې د ماخلې چې کله طالبان راغلي دا یې نه پس ډیر یو سینیئر لیول باندې یو هیئت لري د هینا ربانی کر چې تاسو یې د ریاست خارجی چارو تو وزیر دا نو په دومره دی دی لیول باندې پروپوزل چې پاکستان دی نه مخکیم هیتونه تللی دی افغانستان ته په سیاسي توګه باندې دی سره په دغه لیول باندې په دغه موضوعاتو باندې بحث ته پاره او د ملاقاتونو ته پاره زما خیال چې خپل ځان اهمیت لري.
صحیح اسماعیل خان صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې په خزو باندې بندیزونه، بیا د سکولونو بندیدل، بیا دغه شانتي مختلف سزاګانې، د ملګرو ملتونو یو ډلې خو دا د بشریت خلاف جرم هم ګرځولې ده. د پدې وخت کې د پاکستان او د افغانستان د اړیکو ته به نړۍ په کم نظر باندې ګوري څه پښتنه په راولړی؟
زما خیال دا دی چې یو شی واضح شوی دی چې لکه څنګه چې پاکستان یو فیصله وکړله چې په رسمیت باندې طالبان حکومت یې نه دی کړی، خو بیا هم ورسره انګیجمنټس کوي، ورسره ملاقاتونه کوي د پاکستان نه. دغه دی پرون ما کتل چې د یورپین یونین چې کوم نازب الامور د افغانستان کې هغه هم د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. نو دا یو دغه طریقہ موندل شوی دا د تاسو په طرح چې امریکا هم په دوها کې د طالبانو سره ملاقاتونه کړې دي، بیا موسکو ته د طالبانو هیئت تللی دی، د نړۍ نور ملکونو سره د دې ملاقاتونه روان وي. نو دا یو دغه چې د طالبانو سره د خبرو د پاره پر رسمیت پیژندل سمومانیت نه شي ختم شوی دی. البته استاد هغه دې چې څوک هم دې سره د حقیقي ملاقاتونه کیږي، یو خبره پکې خامخا دار داړه خدا کیږي چې کوم نړۍ د خلکو سب موضوعات په حساسیت لري، پاغه باندې د طالبانو سره خبره کوي، د پاغه باندې اغي سره دغه کوي مشورې و سره کوي. نو دا یو طریقہ څنګه چې پاکستان په شروع کې څنګه دغه دغه کړل داسې د نورو ملکونو هم دغه کیسه را دغه کړې دي چې په سر د دې چې پرسپکت باندې نه پیژني خو بیا هم سره غواړي چې خبره تر وسره جاري وساتي د طالبانو چې کوم دغه خپل پالیسۍ دي او یا دغه سره د نړۍ د ملکونو اختلافات دي نو هغه د خبرو تر په ذریعه باندې کوشش کوي هم دغه دي چې په ستر کې باندې طالبان دي تکانی کې چې کوم بدیزونه دي کوم مسلې دي هغه د خبرو تر د لارې حل کی.
صحیح اسماعیل خان صاحب، یو خو تاسو هم په دې اړه باندې جوور نظر لرئ، د هنا ربانی کر د افغانستان ته د تګ نه مخکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د امر کیږي چې تاسو حمله شروع کړئ، حمله پیل کړئ، د پاکستان سفر کیږي افغانستان ته، د لوړ پوړ هیئت دغه ځي وفد ځي، الته د طالبانو سره کچرته د طالبانو مخکې منځګړیتوب کړو، سو میاشتې مخکې د ټي ټي پي او د پاکستان که حمله سی واقعي کی بریدونه سی واقعي کی څنګه ګوري مستقبل ته؟
زما خپل خیال دا دی چې اوس د فوج د یو مشر رالو باجوا سره پلاړو ریټایر شو، چې اوس د حکومت په دې باندې کله نه چې ټي پی سره خبرې روانې وي، او حکومت د نېشنل سکیورټي کمیټې یو غونډه راغوسته وه، په هغه باندې په دې باندې بحث شو، او بیا د فوج د اړخ چې کوم یو هڅه وه، یو کوشش وه چې د ټي ټي پی سره د خبرو تر د لارې خپل مسلې ستونزې حل کړي، نو هغه خبرې بیا روانې شوې. خو بیا ترمنځ چې کله په سوات کې یو زیبل ځای کې دا مشکلات را پیدا شول، او دا خبرې بیا د غشل پدې کې کور کمانډر ته په خبر نه لاړو باورپور ته دا شو، نو دا غیر پس دا خبرې په ځای ودرېدلې. اوس حکومت زما خپل خیال دی چې دې ته پته مده چې د فوج مشر راغلی دی، او د سر بیا یو ځل کیږي، او د نېشنل سکیورټي کمیټې ځکه چې د وزیر خارجه زمون بلاول بوټو هم دا خبره کړې و چې په دې باندې باید بیا یو ځل په دې باندې خبرې تلو شي، نو د نوې دریس سره د نوې پالیسۍ سره به زما خپل خیال دا چې ځل بیا دغه کیږي. خو سره د دې زدام تاسو وایم چې خبرې ترې اوس هم کوششونه روانې دي، هڅې کیږي کابل ته هم یو ما خیال دی او دوه هفتې مخکې هم یو هیئت تللو د خبرو اترو دپاره، نو خبرې اوس هم روانې دي چې د په څه طریقه باندې دا مسله د جنګ جګړې نه بغیر نتیجې ته ورورسي.
ډېره زیاته مننه کوم اسماعیل خان صاحب، دوه خره کولو یو جهان مننه.
د دیو سره اوسئ.
در وایس اف امریکا دیودا کایو خوا پاکستان افغانستان ته د پاکستان نه یو لړ پوره وفد تل دی، بیا د تحریک طالبان پاکستان د امر چې حمله شروع کړي، بریدونه شروع کړي، د پاکستان مخ کې سو میاشتې مخ کې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان او ټي ټي پی په منځ خبرې شروع شوې. په دغه وفد دغه جرګو کې بیرستر سیف چې د صوبایي حکومت ویان دی یا د وزیر د وزیر اعلی سلاکار دی په د اطلاعاتو په مت کې، خو هغه نه چې کله پوښتنه شوه نه هغه وایي چې زه د صوبایي نماینده په حیثیت باندې نه ځم، بلکې زه د وفاق یا د اسټابلیشمنت یا د سټیټ د ریاست یو نماینده یم، زه په هغه کې د وفد کې تلم افغانستان ته. د دغه په اړه باندې اوس بیرستر سیف څه وایي؟ د ډیوا همکار حمید الله ور سره په انټرویو کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
او تاسو په رسته کې دا ویلو چې غني یو بل دورم کې دوه کډون کې دی په دې میاش کې کډون کې دی سو شو چې طالبان نو دا د سیس فایر نه چې کوم دی اوتل هغه مات کړ او دا حالت راغلی.
ګوره طالبانو سیس فایر ولی دغه کړ رد ک مسترد ک یا ته اوتل د دې خو جواب خو باغی سره وی د څه دلایل دی هو چې ما سره کوم خبري شي وی نو ماته خدا ویلو چې مونږه د وخت فوج د پاکستان فوج زموږ خلاف عملیات کوي کاروائی کوي او دا غي په غوسه کې یا دا غي پر دې عمل کې موږ دا غنو چې زمونږ د معاهده نور پاتې نشي. نو ما ور سره دا خبر وکړه چې جنگ خو تاسو ته مخکې نه شروع کړو، د دوه میاشتو نه مختلفو علاقو کې حملې روانې دي، بریدونه هم دي، عملیات هم دي، خو بهرحال د هغې دا موقف دی، دا د هغې خپله فیصله ده، دې باندې د هغې په وجوهاتو باندې به هغې زیات ښه دغه وکړی شي. خو زه دا ګڼم چې شاید د هغې د طرف نه د فرسټریشن یو اظهار دی، یا د غصې یو اظهار دی، یا د جارحیت یو اظهار دی چې کوم هغې وکړه. خو د دې نه باوجود زما خپل دا امید دی چې سر ورځې پس به ان شاء الله مونږ بیا خبرو ته ماحول جوړ کو. او هغه کې یو بنیادی وجه چې دا لګ د غراغه د مذاکراتو کې کم ګیپ راغی، شاید چې دم یو وجه او دا غي زمونږ طرف نه خدای دا مجبوری و چې یو خدل تمل کې سیلاب راغلو، تاسو په طرف پاکستان ټول حکومت کا فوج او د ریاست مور ادارې ټول سیلاب باندې دغه انګیج و. دا غي نه لاو زمونږ آرمی چیف دا ایشو روانو دغه بدلی دل، او بیا نوې چیف څنګه پالیسی اختیاری څنګه په کم نظر دی ټول معاملې ته ګوري، دې ته هم لکه خلکو سانی ولې و نو ساغه مسله حل شو. نو زه خدای غړم چې اوس پکې سپات دی نه مونږ وسره کې دي چې ډېر زر بیا را بيتي د حکومت او مذاکرات شو.
ست تاسو چې کله د دریم پړاو خبره کوله د طالبان سره د مذاکراتو، نو په دای کې آیا فوج ان بورډ او کنه؟ ځکه چې طالبان دا وځي فوج غنی زموږ خلاف حمله کوي، نو موږ ځکه دا نه
وایو فوج خو ګوره، فوج خو ځکه د طالبانو خلاف کاروي کوي چې طالبان حمله وکړي کنه. چې حمله وکړي نو یقینا بیا فوج به جوابي کاروي کوي. ګوره دغه کې دي نشي چې پاکستان فوج یا د ریاست نور قانون نافذ کول والے ادارې کا پولیس ته کیف سیدا قانون دی چې اغه اعلان شو په خپل دفترونو کې یا پټاڼو کې داسې کینې ټوپکې دې بندي کی کنه. دا کې دي نشي کنه، لکه چې کمزه کې ریاست ته پته لګی چې دلته مصالحه گروپ ته موجود دی، ګرځي را ګرځي، اغه اکټیویټی کوي، خلک ته یریږي. نو دا یو لازمی خبره ده چې د ریاست ادارې بزی او داغي خلاف کاروایی کوي. نو پاغه کاروایی کوي بیا دزی موشي او چپر دزی وشي، نو خلک پکې مرګ او ژوبلم پکې کیږي. داغي نه بیا تاو تریخوالی زیاد شي او معاملات خراب شي. نو زه خدا غړم چې د طالبانو د کسانو دلته په لکی مروت کې موجودګي یا په سواد کې راتلل، د سواد نه خو خیر زده غي دا خېګړه منم چې ای خپل کسانو باسل او ما مرغي او اپیل کړو، دا غي هم ډیر مثبت جواب را کړو. خو په وزیرستان کې او په لکی مروت کې دا غي کاروای روان دي، نو التم د پاکستان فوج خو بوله جوابي کاروای کوي. اوس د اغي جوابي کاروای دغه نه په غوسه کې یا پر دې عمل کې سیز فایر ماتول زه غړم چې دا یو انتهایی اقدام دی. خود دې انتهایی اقدام نه باوجود هم زه دا غړم چې د روغې د خبرې د مذاکراتو د امن د خبرې لارې اوس هم کولای دي بندې نه دي.
کسلی پرسن اپریټ کیږي یا نور فعال کیږي او وایلنس سی واقعي تشدد سی واقعي، نو بیا تاسو پلان بي سره بیا او دغه د پرستاسو تیاری نه سره زموږ پرویشل ګورنمنت او د مرکزی ګورنمنت ترمنځ یو دغه شته نفاق شته. نو
هغه تاسو سره ګوره دا سی کار دی چې د پرویشل ګورنمنت په دې ټوله معاملې سره تعلق نشته،
نه لا ان اورډر صوبې ساتل خو
مذاکرات سره تعلق نشته. خو یقینا لا ان اورډر خو د صوبې ذمہ داری ده، هر ځای کې چې په صوبه کې لا ان اورډر سچویشن پیدا کیږي نو پرویشل ګورنمنت په هغه باندې کاروایی کوي او عمل دغه کوي، ریاکشن بخي. پاتې شو خبره د دغه د وفاقي حکومت یا سو پالیسی سره، نو پالیسی دا چې کوم ځای کې ترهګری کیږي په موږ زموږ په خلکو باندې یا په د پاکستان د ریاست په ادارو باندې حمله کیږي، نو دا غي جواب ورکو په دغه زموږ او خپ پورا په مضبوطه طریقه باندې به جواب ورکړي.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ودا برسه سه فوای چې په کوم ځای کې ترهګری برید کیږي نو جواب ورکوي او خپه برابر جواب ورکوي. خو بل خوا په دې اړه باندې شړون کې څو وایي کچرته تاسو د تحریک طالبان پاکستان د ځبندی چې کوم دا دایو اوربند چې کوم د دې ختمېدو نورسته به په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې حالات څنګه وي، دا جوته د سیمې څخه د دیوا خبريال حمید الله او رزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جون دوړم بنېونی راسي دوامدار ډزبندیز د ختمون د اعلان سره سیړونکو وایي چې دا په هیواد کې او خصوصا په پښتنه سیمه کې اړیګړې سیوا کولی او امن خرابول شي.
د دوی سره هغه ایکسپرټیز موجود دي، د دوی سره هغه نتورک موجود دي، هغه مونږ ته وایي لاجستکس موجود دي، هغه نو هاو چې ستوتویل شي مطلب هغه خبره چې هغه دوی ته پتر دی وطن د حالات وغیرہ هغه سيزونو سره موجود دي. بل مونږ وګورو نو دا داعش کم مختلف دړي دي، هغه هم ویل کېږي دا چې د دوی سره په اګریمنت کې دي.
د پېښور پوهنتون د ابلاغ استاد پروفیسر ارپان شب بیا وایي د طالبانو ډزبندې ختمون د پاکستان د حکومت او ریاست لپاره نوې ازمیښت دی. دی وایي پر وستنی میاشتو کې د ډزبندې باوجود د ترهګرې پیښې پر لپسې زیاتې دي، خو بیا وایي حکومت په داسې کې یو رڼا واضحه تګلاره نه لرله.
ولې چې د طالبان سلیپنګ سیلز حکومت دي یا طالبانو حکوم ګروپونه دي هغه په دو وخت ملک په مختلف حصو کې دي، کراچۍ نوونه سا کوټه پر او کوټه نوونه سا په خبر خیبر پختونخوا ټولو سیمو کې دي، کچرې دی د سو ریزو کې داسې اٹیکس په وړاندې کوي نو یقینا د خلکو لپاره ډېر د تشویش خبره په دې صرف نه ده چې طالبان اٹیکس مخته کوي یا ټارګیټډ اٹیکس یا کلینګ، په دې چې زموږ ریاست سره لاس پالیسی نشته.
پر وسته کې د ملکن ډیویژن د بیلابیلو ضلعو ترڅنګ د بهوانۍ قبایلي سیمې د تمامو ضلعو خلکو د بدامنۍ د زیاتو پیښو په خلاف ولسی پاسونه او احتجاجونه کړي دي.
پښتون تحفظ موومنټ هغه خو بالکل روټ سم په دې راغلي چې طالبانو خلاف کوم اپریشن شوی وي یا طالبانو کومه جګړه کړې وه په هغه کې د پښتنو کوم نقصانات شوي دي، نو هغه موږ وکتل چې څومره غټ خلک په هغه شاته راوتل. بیا اوس دغه تیر دوه میاشتې کې موږ دا هم وکتل چې په وزیرستان په سوات او په دیر کې څه وشو، وزیرستان کې څومره خلک راوتل. نو دغه زما خیال دا دی چې دا خلک دغه خو نه مني، دا نه مني دي مطلب دا نه دی چې کنه طالبان باندې ناراضي.
ډاکټر عرفان اشرف بیا وایي که چېرې بدن نه زیاتېږي نو طالبان یوه ګټه دا کولی شي چې د ولس او حکومت ترمنځ باور نور راکم کړي، ځکه چې د بدمنۍ لپاره ولس ریاست او طالبانو دواړو ته ګوته نیسي. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله ویو ډیوا پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستان په افغانستان کې مېشت لري. طالبان پاکستان سره د طالبانو په منځګړیتوب خبرې پیل کړې او بیا وروسته ډزبندي اعلان شو. خو اوس تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې دوی به دغه اوربند ختم کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان تمه لرله چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو سره به د دوی د شخړه هواره شي، خو داسې ښکاریږي چې اوربند ختمېدل اوس نه یوازې د طالبانو د افغان طالبانو لپاره بلکې د پاکستان د پوځ لپاره هم یو غټه ستونزه کېدلی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پېښور څخه ډیوه خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
سیړونکو خبریال طاهر خان دی وته ویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ دا وخت بد اعتمادي زیاته ده. د ډیورن په پوله هم وخت په وخت شخړې راپورته کیږي. د عامو خلکو تګ راتګ هم ګران شوی او ټي ټي پي اوس د ډزبندۍ ختمولو اعلان هم وکړ. نوموړي ویل د پاکستان د خارجه چارو وزیر مملکته هند ربانی کر هم افغانستان ته په دوره ده او د ټي ټي پي په افغانستان کې موجودګي به د پاکستان د لخه هغه مهمه نقطه ای چې د افغان طالبانو سبب خبرې کیږي.
او پاکستان خدا و چې ټول د نظام ته جوړ دی ټي ټي پي پاکستان کې همخه توقع وو کنه چې امنیت بل تخیش افغانستان کې که بدون راغ جنگ ختم شل کرن او پاکستان کې چې کوم توقعات د ما خلا غلنګ خونه شو.
افغان طالبان ویلي چې دوی د افغانستان خاوره د کومبل هیواد په ضد کارولو ته نه پریدي. د ترڅنګ پاکستانی طالبان هم وایي چې په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان د خاورې نه ترسره کوي. د پاکستان د پوسټ په خوانی بریګیډیر سات دی وته لیکل شوی پیغام کې ویلي د ده په نظر باندې د ټي ټي پی د عملیاتو لوجه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکی توجینی او د ده په نظر د ټي ټي پی په اړه د افغان طالبانو په تګلارې کې په نږدې کې کوم بدلون نه ښکاری. سیړونکو خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویل
او د کې شک نشته چې د غیر مشران په افغانستان کې ناشتي او دا کم خبره تر چې وشو دا خو لوجیکل اند ته ورسېدې یعنی به نشوي. خو طالبان زده نه غټه پیدا چته کړل او دا یو وجه دا چې یو خو غي خپل ځان پال کو ځان ریارګنایز کو چې کوم لکه هغه سره نو خپل خلک تلته بوته.
په وروستیو کې پاکستانی چارواکو ویلي د ډیورن په کرخه پرتو علاقو کورما، باجوړ او نور ځای په ځای پاکستانی طالبانو د افغانستان له لوري په پاکستانی عسکرو بریدونه کړي دي چې مالی او جاني تاوان ورته اړولې دي. خبریال اوسیدونکي عقیل یوسفزی دی وته ویل د پاکستان نوی پوځي قیادت ته به د وسلوالو د عملیاتو په شکل کې چیلنج موجودی، خو د نوموړي په وینا د پوځ نوې قیادت وړاندې د ترهګرۍ ضد جګړه کې بسنه سره ډول نیخ په نیغه برخه پاتې شوې ده.
تحریک طالبان پاکستان په دې خبره یې ریدلې دا سینډیکیټر وو، داسې خبرونه وو چې دوی به په دې کې سختي کوي، خاص کر د ټي ټي پی په افغانستان کې د موجودګۍ او په دې اټیک سیس کې اضافه شوې ده. نو کې د شي چې هغه د پرشر ټیکس ته په اړه هم د استعمال کړي، خو دغه سپیشلایزیشن چې ده هغه د ټي ټي پی د لپاره د دوو کسانو چې ده هغه په خپل باندې یو غټ تریټ ده.
د سیلونکو په وینا د ټي ټي پی سره خبرې د افغان طالبانو په منځګړی توپ کې دي، خو د ډزبندې ختمولو د اعلان وروسته به اوس کتلی چې افغان طالبان کم قسمت اګلاره خپلې. آیا دوی به په ټي ټي پی په پاکستان کې د حملو نه کولو فشار زیاتوي او یا به دوی بیا ډزبندې ته اماده کوي؟ په وروستیو کې په افغانستان کې د ټي ټي پی مهم کمانډر عمر خالد خراسانی تر څنګ ګڼ شمېر د ټي ټي پی غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا ده. د تحریک طالبان پاکستان د خوا د پاکستان حکومت سره د اوربند ختمولو اعلان پښتانه پریشان کړی دي، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان تر سوارلس کالو پورې په پاکستان او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې په خپلو بریدونو کې په زرګونو پښتانه وجلې دي. د تحریک طالبان پاکستان خلاف په قبایلي ضلعو کې د پاکستان د پوسټ پر لپسې عملیاتو لوجې د سیمې په لکونو خلک پکړ کولو مجبور شوې دي. د دوی کورونه او بازارونه ړنګ شوي چې لا تر اوسه ځینې خلک وایي حکومت د دوی سره لوز کړي مرستې نه دي تر سره کړي. د پاکستان طالبانو اوربند پاکستان ته کوم امنیتي ستونزه رامخه کولی شي؟ په دې اړه باندې د ډیوا خبریالې سادیا قاسم شاه د سوسیډونکو سره خبرې کړې دي. نور تفصیل تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د 15 میاشتو دغه د ټي ټي پی اعلان شوی دزبندی نه باوجود هم 13 میاشتو کې 1450 خلک داسې ترهګر حملو کې وجل شوی او زیاتره دغه حملې د افغانستان سره د خیبر پښتونخوا پوله باندې پرتو علاقو کې امنیتی ځواکونه باندې شوی دي. د پولیس په خوانی افسر او د ګډ ګورننس فورم نومي تحقیقي ادارې مشر ډاکټر اختر علي شاوي د تیر یو کال راسي چې کله نه افغانستان کې طالبانو حکومت راغلې دی، بندیز د غول شوې ترهګر تنظیم ټي ټي پی نور هم زلبر شوې دی او د دزبندۍ اعلان نه باوجود هم د ترهګرای پیخي کېدلې او اوس د دزبندۍ خاتمه دغه اعلان نه پس پد د شتګردای پیخو کې نور هم اضافه کیږي.
ټول د وړاند د خو بار کوشش کوي چې پولیس او سکیورټي فورسز ټارګټ کی، یا دې د پاره چې پولیس او سکیورټي فورسز و دې حبلي کیږي ټارګټ شي، نو هغه بیا زیات تر دفاعي پوزیشن ته ځي او جغرافي علاقې چې دی هغه بیا خالی پاتې کیږي، نو هلته بیا دی زیات موومنټ کولی شي او ورسره ورسره به بیا دلته افغا برای تاوان، اکسټارشن، سویسایډ، آی ای ڈی بلاسٹ، ټارګټ کلنګ
ډاکټر اختر علي شاوي د سره بعد بد امنۍ پیښې سیواشي او خصوصا په خیبر پښتونخوا کې د بهرني ادارو یا د غیر دولتي تنظیمونو کار او د خلکو روزګار باندې به هم د دې بد اثر پریوزي. یو بل سیړونکو بریګیډیر محمد صاد هم وایي دغه دزبندي د وړاندې نه هسي د نوم دزبندي و، هسي یو کاغذي کاروایي و، دواړو طرفونو نه د دې خلاف ورزي کېدله، ځکه داسې تنظیمونو سره د امن معاهده کول یا خبرې اترې کول یو مسله لاره هم نه ده. امن به څنګه راځي، څنګه ستراتیجی په کار ده؟ په دې هکله بریګیډیر محمد صاد ویو ایډي وتا صدا ویل
داسې طریقې کا داسې ستراتیجی په کار ده چې هغه افغانستان خوره باندې موجود می، نو زمونږه استخباراتي معلومات، زمونږه چکم نظامی طریقې کار ده، زمونږه چکم لوکل انټيليجنس سیستم ده، د خلکو تعاون ده، د سره چکم ده، نو داسې ګروپونه نشاندهی پکار ده، انټیلیجنس بیسډ اپریشنز پکار دي چې د ترخګرو دا دوباره جرأت نشي چې د پاکستان خلاف بستر اوچته کی.
سیډونکو وايي ترخګر تنظیمونو سره امن معاهده یا خبرې اترې کولو تر اوسه امن نه دی راوستلې. پکار ده د پاکستان حکومت د خپل سرحدونو دننه امن پر ځای کولو ذمہواري خپل پوره کړي او خلکو تعاون او عملی ګامونو سره د ترخګرۍ جړې نه خاتمه کولو کوشش وکړي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ٹی وا، پیخبر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې د پاکستان آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرۍ موده نن سرته ورسېدله او د پاکستان نوې آرمی چیف با عاصم منیر وی چې خپل دنده یې سنبال کړه. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لري تاسو ته د استانبول څخه د دې خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
جنرال عاصم منیر په داسې وخت کې د پاکستان د فوج د نوي سر لخکر ذمہواري سنبال کړي چې هیواد د وړاندې څخه د ترهګرۍ مخپسي واقعي دونکي ګواښ، اقتصادي ګډوډي او سیاسي بحران سره مخ دی. په دې موقع د فوج تونکي سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا جی ایچ کیو کې د خپل وینا په محل د پوز نوي سر لخکر عاصم منیر لپاره د نیکو هیلو سرګندونه وکړه او ویل چې د نوموړي د مشرۍ لاندې به د پاکستان فوج نور پرمختګ وکړي.
کدا هند سره په لائن آف کنټرول تاو تریخوالیو او کترهګرۍ پر ضد جګړه دی پوز تل زما په آواز لبیک ویلی او د خولې پر ځای خپلې وینې ورکړې دي. دی پوز د رنگ، نسل او مذهب څخه بالا د دې هیواد خدمت کړي او باور لري چې په راتلونکي کې به هم داسې کوي.
د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال تل مسعود ډیوتوی پترهګرې قابو موندل او په افغانستان واکمن طالبانو سره اړیکې ښه ساتل به د نوي فوزي سر لخکر لپاره تر ټولو غټ چیلنجونه وي.
د هغه پام به د ټي ټي پي او سیمه کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ختمون تاوي او ورسره به دا هڅه هم کوي چې څنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریک پوله باندې د امنیت د ټینګښت لپاره افغان طالبانو سره همکاري وکړي.
په عین حال کې په پاکستان کې د نهې پر ورځ د ټولنیز رسنیو په ویب پاڼه ټویټر باندې د یوم نجات د هیشټیګ لاندې ټرند په سر کې چلیږي چې په کې یو خوا صارفین تلونکي فوزي سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا ته مخخه وای، نو بل خوا ځنې صارفین نوموړي د هیواد د اوسني سیاسي بحران ذمہوار ګرځوي. د پښتون ملت پاله ګوند نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د خیبر پښتونخوا مشره بشرا ګوهر وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د فوز تلونکي سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا شپږ کلنې دور د جبر او بدترین دور ګرځوي. هغه وایي د پخوانی جرنیل جنرال قمر جاوید باجوا په شپږ کلنې دور کې علي وزیر بې ګناه په جیل کې ساتل شوی، نو ورسره د بشري حقونو هم پراخه سرغړونې شوی.
سیاسي مداخلت چې څومره وشو نو د ټول انسټیټیوشنز کمزور شول، جمهوریت کمزور شو او پاکستان ته ډېر سخت نقصان وشو ځکه چې هغه په آیسولیشن کې لاړ.
جنرال عاصم منیر په داسې حال کې د پاکستان د فوج د ولسم سر لخکر ذمہواري سنبال کړي چې لا قانونه تحریک طالبان پاکستان پرون د پاکستان سره د ډز بندې د ختمولو اعلان کړي او په ګرد هیواد کې د بریدونو بیا پیل کولو وینا کړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
من آمد ام کیشق فریاد کنن، من آمد ام
ز تاسو ټول کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیانه اوساتي.
دا وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په یوکرين د روس يرغل سکل هند سره د امریکای اړیکې ازمویلې، ځکه چې نوی دلی د ماسکون د دغه تیری غندلونه ډډه کړي او روس نه نور زیاته انرژي درامت کړي هم ده. د امریکا او هند د روس په اړه د اختلافات سره سره د چین په اړه ګډو اندیښنو دغه اختلافیان نږدې ساتلي. نور تفصیل د سارا زمان رپورت کې درته دیو همکار عبد حسین وړاندې کوي.
څنګه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په اوکراین حمله وکړه، امریکا د خپل ائتلافیانو سره په ګډه هڅه وکړه چې روس په سفارتي او مالی توګه ایوازې کړي.
پوتین یو یرغلګر دی، هغه یرغلګر دی او پوتین باید د دې قیمت ادا کړي.
په هر صورت د هند دریز د واشنگټن د پاره یو ستونزه جوړ کړه. نیوی ډلی د سولې غوښتنه وکړه خو د ملګرو ملتونو په هغه قرارداد کې د رائے ورکولو نه ډډه وکړه چې روس پکې غندل شوی وو. روس هند ته د وسلو د ټولو لوی سوداګر دی او نیوی ډلی د روس نه ډیر تیل اخستی دی.
زمونږ په فکر دا مهمه ده چې ټول هیوادونه ځانګړي توګه هغه هیوادونه چې څه اغیز لري او پوتین د جګړې د ختمولو لپاره فشار راوړي.
خو د نړۍ دریم د تیلو لوی مصرف کوونکی استدلال دی چې د خپل زیاتیدونکو ضرورتونو د پاره د ارزان انرژي ته اړتیا لري.
دی موږ لیدلې چې د هند او روس اړیکو زموږ په ګټه کار کړی دی. کدا زما په ګټه وي نو زه بغواړم چې دغه تداوم ورکړم.
ماسکو سکال د نیوی ډیلی تر ټولو ستر انرژي ورکوونکی شو ځکه چې واردات ډیر شو. پخوانی هندی چرواکی تملری چې دارو جان بو دوام عمومي
مش استراتیجیک خپلواکی کارولو ته لیواله یو. دا په دې مالا ده چې مش غواړو خپل ټولې پریکړې د هند ګټو په اساس وکړو. امریکا زموږ لپاره ډیر مهم ملګری دی او مش غواړو د دوی ګټې په پام کې ونیسو. خو مش غواړو دا هم وګورو چې مش لپاره څه غوره دی، کم غوره عمل دی چې مش د ملي ګټو لپاره مهم دی.
کڅو هم دا امریکا صدر جو بایدن د اوکراین په اړه د هند خبرګون متزلزل بللې، خو سیوډن کې د واشنگټن نسبتا خاموش خبرګون علت د یو لوی سیال په وړاندې د هند ملاتړ ته ضرورت ګرځوي.
په داسې حال کې چې په نږدې موده کې به موږ د هغو هیوادونو لپاره خوشاله یو چې د روس په وړاندې د ریس په ځانګړي ډول د یوکرین د حمله په سر موږ سره یو شان دي. خو په حقیقت کې تر ټولو لوی او ستراتیژیک ګواښ د چین نه دی او موږ د چین سره په مقابله کې هند په دې برخه کې د یو مهم شریک پتو غینو.
د بایدن د ملي امنیت ستراتیژي چې د اکتوبر په میاشت کې خبره شوه، د انډو پیسیفیک یا هند آرام سمندر ترمنځ په سیمه کې د چین سره په مبارزه کې په هند تکیا کوي او په ځنګړی توګه د کواډ د غیر رسمي اتحاد د لارې چې امریکا، هند، جاپان، آسترالیا پکې شامل دي.
نو موږ واقعیا غواړو چې د دې سازمان برخه ووسو چې ممکن د چین د جارحانه چلن په مخنیوي کې مرسته وکړي چې تر یوې اندازې پورې د هند په ضد دي.
خو چین هم د امریکا ورسته د هند دویم لوی سوداګریز هیواد دی او هند د بیجینګ په مشرۍ د شنګای همکارۍ سازمان برخه ده. بیا هم د هند سیال پاکستان سره د چین ژورې اړیکې او د هند سره سرحدي شخړې اغه لاملونه دي چې دا بیجینګ د مخ پر وده هیلو د مخنیوي د پاره د واشنگټن سره همکاري کوي.
د دې طریقه ممکن ده فرق ولري. زه فکر کوم چې د کواډ یا انډو پیسیفیک یا چین سره د مقابلې په اړه د دوی طریقې ممکن ده فرق وي، خو زه فکر نه کوم چې د دوی د اهدافو په اړه کومه پوښتنه شتون لري.
په 2023 کال کې سیډونکو تمه لري چې د امریکا او هندي چرواکي به په عامه توګه د چین په اړه ګډو اهدافو باندې توجه وکړي او د روس په اړه د دوی اختلافاتو په اړه کم. عابد حسین، ویو ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د روایت اف امریکا ډیوا ده. په تاجکستان کې پیل شوی هرات امنیتی غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهاګرو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده شوې. په دې اړه باندې نور څه تفصیل په دغه غونډه کې چاچا ګډون کړی دی څه ویلي دي په دې اړه باندې لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې مونږ د بارکوال میاخیل چې ډیوه همکار دی پښتلیو ستاسو سره نور تفصیل په دې رپورت کې شریکو.
لکل رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی په تیر شاوخوا 15 میاشتو کې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوال غونډې سوي دي دا نن په د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې هم یو نړیواله غونډه ده چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا را بلل شوې ده. دې انسټیټیوټ په خوا په خپل په افغانستان کې دغه غونډې کولې، ځکه نوم هم د هرات سکیورټی ډایلاګ یا د هرات امنیت په اړه خبرې دي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی دا غونډه له خپل هیواد بهر کړې ده. دا غونډه به دوه ورځې روانه وي او نن یې لومړۍ ورځ وه. په دې کې د افغانستان د اوسني حکومت د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د دې ترڅنګ یو شمېر افغان سیاستوالو په دې کې ګډون کړی دی. همدارنګه په قطر کې چې د افغانستان کما سفارتکارا یا شارز ظفیر ده، هغه په دې غونډه کې ګډون کړی دی، او له دې سره سره د یورپي اتحاد استازو او د نورو هیوادونو شاوخوا 200 استازو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د دې غونډې نوعیت داسې دی چې په دې کې چې کوم چاته بلنه ورکړل شوې ده، هغه تر ډېره داسې نه دي چې لکه په نورو کانفرنسونو کې چې د ملکونو استازي وربلل کېږي. د دې غونډې د نوعیت داسې دی چې په دې کې یو ډول بحثونه کېږي، نو په دې کې اکثره څېړونکو ته او د نظر خاوندانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو باندې خبرې وکړي.
صحیح. پر کول څه یو طرف ته تاسو دومره لوی ستره غونډه ده په دغه په تاجکستان کې روانه ده، په دې کې چې خاص خبرې دیس او دا خبرې تر اوسه پورې چا کړې دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې مخته راغلي دي، د دې غونډې په نننیو مختلفو سیشنونو کې د خپل د تاجکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فرهاد په دې غونډه کې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم بهرنۍ ترهګرۍ ډلې فعال دي، او په دې باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه کې د القاعده ډلې، د داعش خراسان ډلې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو یادونه یې کړې ده چې دوی اوس هم په افغانستان کې فعال دي او فعالیت یې زیاتېږي. نو ده پر دې اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه څنګه چې د دې کانفرنس موضوع په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت جوړېدل دي، نو دا غوښتنه هم کړې ده چې په افغانستان کې واکمن طالبان باید د افغانانو غوښتنې ومني او په دې هیواد کې داسې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازیتوب پکښې وي. له ده سره سره څنګه چې ما مخکې وویل، په دې کې یو شمېر افغان سیاستوالو هم ګډون کړی دی چې په هغه کې د بهرنیو چارو دوه مخکني وزیران دي چې یو رنګین داتپر سپنتا دی او بل زلمی رسول دی. رنګین داتپر سپنتا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل یو ډېر په داسې حال کې چې ول په افغانستان کې لا سوله نه راغلي او له طالبانو سره مذاکرات نه کامیاب شوي، نو د بهرنیو ځواکونو په دې شکل وتل یو غیر ذمہ‌دارانه عمل وباله، او د کابل د سقوط سبب یې تر ټولو لوی سبب یې د دوهې تړون وباله.
صحیح. برکات سبیو طرف ته هرات امنیتی غونډه په افغانستان باندې ډېری غونډه کې و مختلف ملکونو کې شوې دي، تر اوسه پورې دا غونډه چې کومه ده دا څنګه جدا ده د نور غونډونه؟
دا د چ په نور غونډو کې اکثره داسې چې د ملکونو استاد او بلل کیږي، او بیا چې دوی کومې خپل اندېښنې خپل خبرې وړاندې کې په پای کې بیا دوی یو اعلامیه وړاندې کوي چې په هغه کې دوی سپارښتنه کوي. لکه په دې ورستیو په نږدې ورځو کې چې کومه غونډه شوی، په هغه کې د طالبانو حکومت ته سپارښتنه شوی چې دوی باید دا عملي کړي. خو د دې غونډې د دې دوه ورځنۍ غونډې چې چا جوړه کړې ده، هغوی وایي چې د دې نوعیت داسې نه دی، او دوی به په پای کې هیڅ داسې سپارښتنې نه وړاندې کوي، بلکې په دې کانفرنس ته چې کوم پوهان او د ملکونو استازي وربلل شوي دي، هغوی به خپل نظر ورسره شریکوي چې په افغانستان کې څنګه داسې یو حکومت جوړېدو ته لاره برابر کړي چې په هغه کې د طالبانو له ډلې پرته هلته چې نور کوم افغان سیاستوال دي یا د اقلیتونو استازي دي هغه هم پکې ګډون وکړي. نو د دې کانفرنس ټول خلکو نظرونه به شریکېږي. بیا شاید چې طالبان د هغه په تناظر کې ممکن د دوی غبرګون مخې ته راسي چې دوی څه کوي. په دې کانفرنس کې د ګډون یو بل خبره زما هېره شوه چې په کومو د کومو ملکونو استازي وربلل شوي وو. پاکستان چې د افغانستان یو مهم ګاونډی دی، په دې کانفرنس کې له پاکستان هم یو دوه کسان په دې غونډه کې ګډون کوي چې نن یې ویناوي هم وکړي. یو په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال اسد درانی دی، او یو هم پښتون ملتپال سیاستوال او د جمهوری غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون وکړ او نن یې وینا هم وکړه. د دې غورځنګ مشر محسن داوډ ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغه وړ مشر چې کله تاجکستان ته روانېده نو پر اسلام آباد هوایي ډګر باندې راوګرځول شو. پرون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د دې راګرځولو د دې ګام غندنه کړې ده، ویلې دي چې دا غنوم تیر په 13 اکتوبر میاشت کې له سیل څخه ایستل شوی هم دی د سفری بندیزونو فیرسته. نو بیا هم په کار دی چې هغه د پارلمان غړی دی، هغه حق لري چې هغه په آزادانه توګه سفرونه وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم برکوال میخیل صاحب د وخت راکولو د معلومات شریکولو. یو جهان مننه.
مننه، خوشاله.
د لویس اف امریکا دی ودا کې یو خو نړیوال سیاست او د ملکونو تعلقات بیا د طالبانو او د پاکستان په اړه باندې تعلقات. خو په پاکستان کې په زرو کې شپږ 50 ماشومان چې یو عمر یو کال وي د امري یونیسف وایي چې بیا په زرو کې 15 ماشومان چې کم دي د هغې مړینه کیږي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د پیښور څخه د ډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
د صوبې تر ټولو لوی روغتون له ډی ریډینګ کې د ماشومانو د رنځونو د ماهرانو ډاکټرانو کوټو مخې ته میندې پلاران ناس خپل نا جوړه ماشومان درملنې راوستي دي. د کې زیاتره هغه تنان دي چې د خپل کلو مالو غیر تربیت یافته تش په نوم ډاکټران نه علاج کړي دي. د ماشوم حالت چې خراب شوی دی نو د روغتون تر اغلی دي.
ماشوم راوستي غریب تبه ده او میډی ته ویدا ډوکو ته ویدا سپیټال لمه راوسته بس ان شاء الله ټیسټونه میستونه لراش دم ستنه دوايان ډیر یو کې هو وس دکلو ډاکټرانو نه سي خاص نه رسیږي او به ټیک نشو سم دی سپیټال لرو ان شاء الله بس امید هم دی چې خبوش.
دغه ما شومانو کې یو شمیر هغه دی چې باقاعده روغتونونو کې د ماهرانو ډاکټرانو په ځای کورونو کې د غیر تربیت یافته نرسانو په لاس زیږیدنه شوې ده. د ناپاکو اوزارونو کارولو په وجه د نوم زخم خراب شوی دی او یا هم د بوټۍ خوراک له امله ناجوړه شوي دي. د ماشومانو د رنځونو متخصصین وایي اکثره میندې پلاران د کم علمۍ په وجه د ماشوم صحیح خصمانه نشي کولی. چې هسپتال ته ځان رسی نو ماشوم د سو لاسو تیر شوی او رنځ پیچلی شوی وي.
اما باندې نوم باندې چې دی نو هغې له د کورکمن ټکورونه شروع دي جي هغه نوم یې ورته سوځولی یا هغې کې سپسیز وشي او ماشوم خو ډېر فرجایلي هغه ټول سپسیز خواره شي. دلته موږ سره چې راځي بیسیکلی مونږ جی په داسې یو وینګ کې ناست یو پټر شکر کې مونږ ته چې ماشوم هسپتال ته راځي نو مونږ مخکې نه مازغو کیږي چې دا هینډل شوی کیس دی. ملټیپل خلکو کتلی دا کمپلیکیټډ کیس. دلته سمپل کیسونه ډېر کم راځي هغه هم د لوکل ایریا نه کچته سیټي ایریا.
وای یو شمیر میندې د بنیادی دریو سالورو مرزوم نه د ژغورنې ویکسین ماشومانو ته نه ورکوي. خلکو کې د مور د پیو ورکولو عادت په کمیدو دی او د کورنۍ لاجنو لامل نه یوازې د نو پیدا شو او تر 50 کالو عمر لرونکو ماشومانو مړینه ډیره زیاته ده، بلکې میندې هم د زیږون په وخت ژوند له لاسه ورکوي. دا په داسې مهال ده چې د پاکستان د بیورو آف سټیټسټکس 2000 یوی نظر پوښتنه کې ښودل شوې ده چې دغه هیواد کې زرو پیدا شو ماشومانو کې شپږ 500 کال عمر کې ژوند له لاسه ورکوي. خو یونیسف وایي تر 500 کالو عمر لرونکو ماشومانو کې د مړینې شرح بیا 15 ده. کارپوهان نظر لري چې کلیوالو سیمو کې به دا شرح لا نوره هم سیوا وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته
دا د وایس اف امریکا دی ودا کوي خو ما شومانو بیماریان په خیبر پختونخوا کې پاکستان کې زیات دي نو بل خو کله چې سیلابونه رالل ناغې نرسته هم بیماریان ډېر زیاتې خورې شوې په بلوچستان کې هغه سیلابون او د چا کورونه چوران کړي وو یا خلک چې بیماران شوي وو د خلکو په خیمو کې چې کم ژوند پیل کړی دی یا ورته د کوم څیزونو اړتیا ده هغه اوس هم په تمه دي او جمع شروع شوی دی خو صوبایي حکومت اوس هم وایي چې نړیوال مرستې ورسره نه دي شوي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لی تاسو ته د بلوچستان څخه د یوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د سر شار کوټي د سری غړګي سیمه ده د ساړه زمي و تاودل مرتناست ماشومان د هغو کورونه یو دي چې روان کال د پشکال یا وسی بارانونو او سیلابونو بې کوره کړي دي. دغه غیزمنې کورنۍ له تیرو درو میاستو راهیسې د حکومتي مرستو په تمه دي.
زما نوم پخپل اسکان ده. هغه وخت نو کله چې وو د ګرمۍ وو پراته وو نن یخ پر رالی کوچنیان ماشومان اتمان ستره کې کونډې ستره کې ارکم کورونه راکچی دی دی خلق ستا چی دی ماخان دوری نلدی دی خلق ستا جلس وش پو خرطا لدی پراته یو تر موسرا ترنن پوری انداد دونه ندستا ودی حکومت.
پا بلوچستان کې د روان کال د جون د 15مې څخه د اگست میاسي تر پایه د واسي یا پشکال بارانونه و اوریدل. د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای رپورټ دی چې د بارانونو او سیلابونو له کبله د ایالت په څلور ډیر سوجلو کې تر 210 زیاته کسان مړه او تر سل زیاته ټپي شوي وو. د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د بلوچستان په استازیتوب د پاکستان د وزیر اعظم استازی او د کورونو او د کار مرکزی وزیر مولانا عبدالواسی وډیوه ته وویل د بلوچستان و ټولو غیزمنو سیمو ته لومړی امدادي توکي رسیدلی خو د بیا رغونی یا بهالۍ مرحله لازه کنه د پیلسوي چې حکومت لا تر اوسه د بهرنۍ مرستو په انتظار دی. وای د بهرنۍ هوادونو لوري د مرستو اعلانونه سوي وو خو عملی سوي نه دي.
دنیا ګرد د خبرې اعتراف کړی دی چې موسمیاتي تبدیلی چې ده دا د پاکستان ناروان لسکا له دوی نشاندی کې چې دغه صورتحال بر روان دی. لہذا دغه د پاکستان په خپل وس کې نشته تر څو پوری چې د دنیا او بین المللي او غل مشره په دې معاملې کې لکه چې د موسمیاتي تبدیلی خود دوی له وجه څخه چې ما د ماحولاتي د بلرالو پر موږ باندې حالات رااله دنیا با هم دنیا تمر بار بار اپیل کړی دی.
دا ورسته یو سیلابونو په اړه د نېشنل ډیزاستر منیجمنت ادارې رپورټ دی چې په بلوچستان کې شپږ لک څوار لزر کورونو ته زیان اوښتی دی. زر کیلومتره سړکونه او اتلس برجونه وران شوي تر شل زیاته واړه او لوی د اوبو ډیمونو ته تاوان رسیدلی. تر دوه لکه ایکړه زیاته د کښت کروندې آباد مځکه خرابه شوي تر پنځه لکه زیات پسونه یا څاروي اغیزمن شوي دي. د بلوچستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر نور محمد دومړ وایي چې په تیرو اویا کالو کې دومره زیات بارانونه او سیلابونه نه دي راغلي چې له کبله یې عربو روپو تاوان سوی وي. وایي بیا رغونه به یې 1500 عرب روپۍ غواړي.
د رغېدو د پاره ستې جوړې دا موږ اندازه سیږي 1500 بلیونه تقریبا دا غواړي. 1500 بلیونه زموږ د پاره ضرورت دی. بیا به د خلکو برته رغېدل کېږي برته به دوی ته کورونه جوړېدل ورملاوږي.
د چاپیریال او موسم پوهانو په وینا په کم یا لږ وخت کې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمیاتي بدلون نښې دي او اټکل کوي چې سږکال د زمي بارانونه هم د موسمیاتي بدلون له کبله د تیرو کلونو په پرتله دوه چنده وي ځکه دوی اندیښنه لري شایي را روان بارانونه به د لا زیاتو تاوانونو سبب وګرځي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د وایس اف امریکا ډیودا د لګکیو احمدی ټولنه وای پنجاب کې بیا د قبرونو سپکاوي شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیر ولای چاوړاندې کوي.
وی او ای ډیوا سره خبرو کې د جمعه احمدی اویان عامر محمود ویلی د قبرونو د سپکاوي د پیښه د پنجاب حافظ آباد علاقې پریم کورټ کې رامنځته شوې ده.
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقی قدریں ہی کہیں گم ہو گئی ہیں.
عامر محمود پر خبر حافظ آباد کی دا احمدیانو پر قبرنو لگی دلے کتبے ما تکلی شوی دی اور دا دوی دا نمونو پزے کنزل لکلی شوی دی. عامر محمود پر خبر پر دے عرب دوی نن یا سبا زئی انتظامی سر شکایت درج کوی خو ورسره تکرار کړ چړوان نه هم دغه علاقې یعنی حافظ آباد کې پولیسو په خپل سر د احمدیانو 45 قبرونه رانړولي وو. سرګند دی وی پاکستان کې پولیس اکثر د احمدیانو د جماعت یا مقبرو په ضد کاروایی د ځایي خلکو په شکایت کوي چې ګنې احمدیان خپل قبرونه او د عبادت ځایونه د اکثریتي مسلمانانو په سیر او په دغه نقشه جوړوي کوم چې د ملکي دستور سرغړونه ده. سرواز اڑوان د کراچی پولیس یو احمدی وکیل له خوا خپل نوم سره سید لیکلو په تور د هغه بزد مقدمه درج کړې و. اڑوان د مذهبي آزادو په اړه امریکا کمیشن د یورپی هیوادونو سازمان یورپین یونین او د بشری حقوقو تنظیمونه پاکستان اقلیتونو تحفظ کې ناکامه بولی. که څه هم د بشری حقوقو مرکزی وزیر ریاض پیرزاده په دې اړه د وی او ای ډیوه پښتنو ته څه جواب لا تر اوسه نه دی ویلی. خو تیر اکتوبر میاشت کې قومي اسمبلی ته وینا په وخت ریاض پیرزاده هم پاکستان کې د احمدیانو سره د ناوړه چلن پخلی کړی و.
احمدی جماعت کو دن دہاڑے چھریوں سے مارا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو, ان کی مسجدوں, ان کی عبادت گاہوں کے جا کے ان کے مینارے گرا دیتے ہیں.
اغوویل پنجاب کی احمدیان پرانا روز وجلی شیو د دوی په کورونو حمله کیږي. خو دریاس پیرزاده په خبره ملکی ادارې احمدیان یا نورو لګکو د تحفظ ورکولو کې ناکام دي. ریاس پیرزاده زیاته کړه هغه پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړاونو او د اقلیتونو زورولو په سر راپورته کیدونکو نیوکو ته د زړه له پاسه جواب ورکوي او د خپل ضمیر خلاف د ملکی ادارو دفاع کوي. جماعت احمدی ادا تور هم لګوي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مذهب د سپکاوي قانون د دوی خلاف ناوړه کارولو واقعیات هم زیات شوي دي. او د جماعت احمدیه ویان عامر محمود زیاتوي په تیر یو کال کې د دوی 150 قبرونو سپکاوي شوي دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوا ده د پښتونخوا کروندګر وینا ده چې زیاتو قیمتونو له وجې فصلونو ته یې کمه سره یا یوریا ورکړې ده, ځکه امکان لري پیداوار یې هم کم شي. په دې اړه باندې چارواکي څه وایي تاسو ته د نور تفصیل د ډیوا خبریال ملک وقاص په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پیر سباق د غلې د تخمونو څېړنیزې ادارې نوې تخمونه جاری کړي دي کم چې د موسم سره سمون خوري او د ناروغو اثر پرې کم او پیداوار یې زیات دی. او چارواکو په وینا دغه تخمونه د ضلعو په فارم سروس مرکزونو کې په سبسډي نرخونو ترلاسه کیدی شي. د کرکروندې سرکاري چارواکي وایي د مرکزونو کې خاورې سره او تخمونه یوازې هاغې کروندګرو ته ورکول کیږي چا چې خپل ځانونه د کسان کارت د لارې رجسټر کړي وي.
ریفایډ ریټ 5000 روپے بوجه دا او دا کم چې بیسیک دی دا 5850 روپے بوجه دا. په دې تخمونو کې زمیدار ته کم دی زموږ د طرفه د پی ایچ ڈی پی د طرفه چې کم دی رموخ کمې زراعت 1200 روپے بوجه به واپس ملاويږي. دوی به کسان کارډ جوړوي, د کسان کارډ په تھرو باندې به دوی ته پیسې واپس راځي. زموږ سره چې کم دی په دې سنټر کې د غیا مسالې چې کم دی نو ټول شته دي. هغه مسالې چې کم دی نو په 1200 روپے کیږي او 900 روپے به زمیدار ته پکې واپس ملاويږي سبسډي. زموږ سره ټولې خاورې چې کم دی نو لکه ڈی اے پی او یوریا او سره نایټروپاس او سره چې کم دی لکه دا سونه چې کم دی پاسپورسي سره دا ټول شته پرې تیرې ټونو زمیدار ته ملاويږي.
او کروندګر د کسان کارت د لارې په سبسډي نرخونو تخمونه او سرو ترلاسه کولونه به خبره دي. دوی وایي د تیر کال په سر سږ کال هم د تخمونو او خورو سرو نرخونه زیات دي او غواړي چې دغه اسانتیاګانې ترلاسه کړي.
جی خو هغه چاته ملو شو چاته نه ملایويږي بس او چې راچا پکې دا هغه نو هغه ته ملو شو چاته نه ملایويږي. موږ په خپل نیو تل سرکاري دفتر ته او دل تراجی دکانونو ته ریسټورونو ته ناغه مینګ ته پنن د هغه ریډ باندې ملایويږي.
سحکال د ڈی اے پی بوره ات نیم زرا, یوریا سلیریش سوا او نایټروپاس سلور زرا ات سوا نرخ دی. او د سره کاروباریان وای سودا نه خرسيږي او دا ځکه چې د کروندګرو د اغستلو توان راکم شوی دی.
خو د نواز شریف حکومت کې د ڈی پی په 2700 روپیا و, بیا د زرداری حکومت کې مریټونه خو تغین پس چکل د عمران خان حکومت راغی نو ال تبه د ډالر ریټ خط او دا خو چون کی ډالر سره دا ټول امپورټ کیږي را بارنه پاغه وجه باندې بد د ریټ هم ال ریډی ګرانې ده. نو پمیاش کی دا شي شي وی چې 3-4000 روپے ام ریټ خط لري او کپنو خې جوړ لري غریبم د باندې کم د دې کی میټی ریټ چې دا ټول لبان راځي. پاکستان کې خو پاسپورټ د سره شتنه نو بس پاغه وجه نو ډیلر لم نقصان کوي او زمیدار وی الټه وی ماته ګرانه.
زراعت محکمې چارواکي وای باید هر کروندګر دې کسان کارت جوړ کړي او د سرکار لخوا دې په ارزانو نرخونو او رسره او رجسټرډ تخمونه ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا نیوز، چار صدا.
دا د وایس آف امریکا دیوا ده. دیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریکولای شئ چې کومه خبرونه تاسو نه پاتې شوی نو چې کله مزګار شي د خبرونه د رپورټونو تاسو بیا کتلای شئ. د دې خبري خبرونه سره زنه سرلا خان، د خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی، نو انجینران تاسو نه اجازه غواړم. ته په پامه. Thank you.